السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام د باختر ستوري هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه د منور شانورو.
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال وسلوالو ته درنا مرګ ژوب لاړولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هغه وسلوالو سره د سولې خبرې نه کوي چې عام او بې ګناه افغانان وژني. او عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د بغداد په څنګ کې یوه سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې حمله په شا تمبولې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې پرونی شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې سلور دیش وسلوال وجلې دي. د پوز مطبوعاتي دفتر تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نور لس وسلوال په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال او 15 په د تخیلو کې په هوایي بریدونو کې وجل شوي. پوز همداراز وایي چې د دې عملیاتو پر مهال سلور پوجان هم وجل شوي دي. بلخوا وسلوالو ډلو لا هم په دې اړه سندي ویلي. هلته ځایي خلک تور لګوي چې د پاکستان پوځي هلیکاپټرو د پرونی عملیاتو پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله یو ګاډی په نخه کړی چې پکې د یوې کورنۍ سلور ښځې او دوه ماشومان وژل شوي او دوه تنه نور جوبل شوي دي. په دې حق له د پوځ موقف لا هم مخته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویلی د مشترکه مفاداتو کونسل په سبانه غونډه کې بعد د صوبې د حقونو ترڅنګ په NFC ایوارډ کې قبایلی سیمو له د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
نکدا زما د صوبې حصہ نه د خدا زما گاوند دي. نو موږ به دا مطالبه کوو چې را پاټا ته دي د اړین په دې NFC کې د اړین شیر او متور کړی شي ځکه چې تل نو سکول شته الته نه کالج ته باغ شان نه اداري رولونه
د مشترکه ګټو شورا غونډه سبا په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کیدونکې ده چې په کې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه وسلوال چې عام افغانان وژني افغان حکومت به ورسره د سولې خبرې ونه کړي. پرون په افغانستان کې 2000 مرګي بریدونو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي چې په نتیجه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د ممکنه خبرو مستقبل د شکونو ښکار شوی دی. اشرف غنی وایي د هغه وسلوالو ډلو سره به امن مذاکرات ونه کړي چې بې ګناه او عام افغانان وژني. او نوموړی زیاتوي چې د ترهګرو خلاف به افغان امنیتي ځواکونه خپل عملیات لا نور سی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې دفاع وزارت ته نږدې ځانوژونکي برید 12 کسان وجلی او ته نور یې جوبل کړی دی. وسلوالو طالبانو د دغه برید ذمہواری منلې او هم پرون د دې حملې نه سو ساته مخکې په کونړ کې ځان وجون کې برید شوی چې پکې یو لس عام کسان وجل شوی او تر ډیر شو زیات جوبل شوی وو. پرون امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې سلور جنگي الوتکه افغان هوایي ځواکونو ته وسپارل. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو کمانډان برید جنرال سلیمان شاه ویل په دې مرسته کې دوه هلیکاپټرې او دوه جټ جازونه شامل دي. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلین وایي دوی اوسمهال سلو زیاتې جنگي او ترانسپورټي الوتکې لري. د دوی په وینا له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په دوام به ډیر زر سلور نورې الوتکه هم امریکا دوی ته وسپاري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې د بغداد په څنګ کې ابو غریب نومې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حمله په شا تمبولې ده. پولیس وایي دغه حمله شنن سهار وختي شروع شو پکې درې ځانمرګي بریدګرو د بارودو ډک گاډي د امنیتي ځواکونو په بیرک باندې د ورخې جولو حس وکړه او د هغې نه پس د اسلامي دولت نور وسلوالو ډزې شروع کړې. چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه 8 تنه امنیتي سرتیر او حکومتي اهلکار وژل شوي او دویش نور جوبل شوی دی. د چارواکو په وینا په سیمه کې کرفیو لګول شوی او حالات اوس په قابو کې دي. په شام کې د ډزبندۍ د عملی کېدو نه څو غنټې وروسته د حکومت تر کنټرول لاندې د هیواد په یو مرکزی ښار کې ځانمرګي برید دوه تنه وجلي او دوه نور جوبل کړي دي. که څه هم پرون د شام په سلیمانیه ښار کې بمباري شوې، خو زیاتره رپورټونه وایي چې د ډزبندۍ په نتیجه کې دغه هیواد کې نسبتا آرام راغلی دی. د ډزبندۍ دغه لوزنامه چې امریکا او روسیه تر شا ولاړ دي، د شام صدر بشار الاسد او د هغه زیاتره مخالفه ډلو منلې ده. د دې لوزنامې تر مخه به جنګ ودرول کېږي چې په ترڅ کې یې عامو خلکو ته انساني مرستې ورسول شي او د شام د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره لاره هواره شي. نن ایرانی چارواکو وویل چې د دې هیواد د عامو انتخاباتو 90% وټونه شمیرل شوي چې په نتیجه کې یې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو اتحادیانو د تهران 1.5 سیټونه ګټلي دي. د دغه هیواد په پارلیمان کې ټول 290 سیټونه دي. تر دې دمه د شمیرل شو وټونو تر مخه په دې انتخاباتو کې د محافظه کارو ګوندونو په مقابله کې اصلاح غوښتونکو ګوندونه په اکثریت کې دي. د ایران دغه عام انتخابات د تیر جمعې په ورځ ترسره شول. او بل خبر دا چې د روس په یو کان کې د ژغورنې شپږ کسان هغه وخت وې چاودنې ووجل چې په دغه کان کې وړاندې شوې د یوې بلې چاودنې له وجې د ګیر شوي شپږشتو کان کیندونکو په لټون اخته وو. چارواکي وایي دغه پیښه پرون د روس د شمالي ښار ورکوویچ د کویلې په کان کې رامنځته شوې ده. دغه کان کې د روانې میاشتې په 15 نیټه د چاودنې او اور لګېدو له وجې 4 کان کیندونکي وجل شوي وو او 9 نور ژوبل شوي وو. دا راز شپږش کان کیندونکي لا هم بې درکه دي چې د لټون د عملیاتو په وخت یې دغه ورستۍ پیښه مخې ته راغله او په نتیجه کې یې دا عملیات په ټپه ودرېدل. د روس د بیړنو چارو وزارت ویلي د ژغورنې وجل شوي کارکوونکو ته به سرکاري تمغې ورکول کېږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرینم د منور شان اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان فوج دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې 24 وسلوال وشلی دي. په شبقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نو ټاکل شو بلدیاتي غړو د خپل ګوند د صوبایي سمله غړي عارف احمدزي پر ضد مظاهره کړې.
ټول د پټې ورکران چې سونه دي پی کے 22 والا ټول روتي دي او د خلاف احتجاج هم ریکارډ کړو. موږ سره ونه وسره ناست یو خو هغه دا خبره نه مني چې یار دلته به د ورکر څه حیثیت وي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د باړې د متاثره شوو ماشومانو پام سکولونو اړخته د راوستلو لپاره استادانو ته خصوصي تربیت ورکول پیل کړی دی.
بدامنی و مایګریشن و حالات خراب و موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول له څنګه رول په مینه محبت باندې به رول خو د هغه ذهني منټلیټي مطابق به موږ کار کوو.
او نیس پروګرام د باختر ستوري کې با په ننګرهار کې د نرګس سکول مشاعره حال ووره. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس ورته د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان فوج دا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د سخت دریځو وسلوالو ضد ځمکني عملیاتو کې 19 وسلوالو، دغسې په د تخیلو کې په هوایي بمباری کې 15 وسلوالو وشلي دي. د پوز د اطلاعاتو څانګې اس پی آر تر مخه په عملیاتو کې 4 سرتیري هم وجل شوي دي. د حملې په داسې حال کې کیږي چې 4 ورځې مخکې د پوز مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر د شروع شوي سربیا سب عملیاتو درسته مرحله اعلان وکړ. نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورت کې.
د پاوز د مطبوعاتي څانګې له طرفه د میډیا خبریالانو ته ورلرژلې شوي یو برېښنایي لیک شوشولې شوي دي چې په شوال کښې لګیا ځمکني پوځي عملیات پله پسې په کامیابي سره مخ په وړاندې روان دي. په لیک کښې زیاته کړې شوې ده چې د هفتې په ورځ د پاکستان افغانستان سرحدي سیمې منګړیتۍ کښې پوځي سرتیریو د ترهګرو په سټ تنبولې یوه ډله را ایساره کړه او بیا د دواړه لوریانه د ډزونو بدلون ورشه چې په نتیجه کښې یې نولس ترهګر ووژل شول او یو شمېر نور پراژلي شول. په لیک کښې منلي شوي دي چې د ډزونو په دغې بدلون کښې د یو افسار په شمول څلور پوځي سرتیریو ژوند وبایللي. په بل پلو په ډېره اسمیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه ورځ په شوال کښې په مځکه کښې خوندي د یو بم په چاودنې کښې یو بل پوځي سرتیری هم وژلی شوی دی. د دغې جګړې او د ډزونو د بدلون په بارې کښې د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق او په قطبي وزیرستان کښې د تحریک طالبان مجلس عسکري ډالې عبدالله وزیرستانی هم مشال ریډیو ته ټلیفونونه کړي دي. دغو دواړو وایوندانو دوا وکړله چې دوی د پوځي سرتیریو پیشقدمي ودرولې ده. اعظم طارق مسعود په شوال کښې په مځکه کښې خوندي بمي چاودنې او د پوځي سرتیري د وژلو پړه منلو سره دا هم وویل چې په دغه جګړه کښې میژه د قطبي وزیرستان د مجاهدینو امیر ګلبادر او نور طالبان د پوځ په خلاف شریکه کاروایي کاوه. د مجلس عسکري وایوند عبدالله وزیرستانی ومنل چې د میژه خالي دوه ملګري وژلي شوي دي، نور زیان نه دی راته رسېدلی. یاد دې وي چې د پاکستان پوځ سرلشکر راحیل شریف درې ورځې مخکې په شوال کښې د دغو پوځي عملیاتو اعلان کړی او دغه عملیات یې د طالبانو په خلاف رستنی داسې عملیات بللي وه چې طالبان به بیا سر نه پورته کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
هلته داسې خبرونه هم دي چې د پاکستان او افغانستان په پوله پرون د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې د یوې کورنۍ شپږ تنه وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال د سیمې د خلکو په حواله وایي چې په وژل شوو کې ښځې هم شاملې دي. د پاکستان فوج لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د سیلاب محسود نه اورو.
د قطبي سولي وزیرستان سره نږدې د افغانستان پاکستان سرحدي کرښې منګړیتۍ او کونډ سر نه رارسېدلو اطلاعاتو په مطابق پرون د هفتې په ورځ د طالبانو په خلاف د پاکستان پوځي عملیاتو په دوران کښې د پاکستان جنګي هلیکاپټر جازونو یو ګاډی په نقشه کوایي ویشتلي چې په نتیجې کښې یې په ګاډي کښې سواره د یوې کورنۍ شپېش کاسون چې پکښې دوې ښځینه دوه وړکي دوې جن کې شاملې دي مړه او د کورنۍ دوه سړیون چې پکښې د کورنۍ مشر ګلرمان صدګای هم یادېږي پرهرژلي شول. پرهرژلي دواړه قبایلیون د مرم پټۍ د پاره د لمن په سیمې کښې یو ځانګړي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. په دغه سیمه کښې موجود محمد حسین مسعود د دغې پېښې او مرګ ژوبلې حال په دا رنګ راکړه.
ګلرحمان امیش غټه زنانا دوه کسه وړکي دوې کسه جنکې شهیدې شولې. دا په افغانستان ننه د کونډ په سر دله د افغانستان طرف ته د پاکستان بمبار ته وکړه.
خوښ ته د وزیرستان ورغلیو کډوالو دپاره د افغان حکومت له طرفه مقرر مسؤول اکبر زدران په دغه سیمې کښې د جګړې په دوران کښې د بې پلوه کډوالو د مرګ شمېر بیا زیات وښایي.
زموږ سیمه ییز سرحدي د ورژل کلي خلکو دا خبر موږ ته روړی وه چې زموږ سره په ګراوند کښې بمبار شوی دی او دیارلس نفره د یوه خلخونۍ شهیدان شوي دي. نوره په تفصیل معلومات یې موږ نه لرو.
په دغه برې کښې د افغانستان د رخې سیمې نه یو بل کډوال رفاق خان میامی خبرې هم وار وایي.
افغانستان
دغو قبایلیانو غوښتنه وکړه چې د پوځي عملیاتو په وجه وطن رانه پاتې په کډو مجبور شوي یو. د پاکستان حکومت د میژه بې ګناه بې پلوه قبایلیون نور نه توانی کوي ځوروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان د اواران په مشکې سیمه کې پولیس چارواکي وایي په سیمه کې د دریو تنو مړې موندل شوي دي. د تریتم کړل شوو بلوچ لپاره کار کوونکي سازمان وایي په دغو دریو کسانو کې دوه سو میاشتې وړاندې لا درکه شوي وو. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د اواران د مشکې سیمې لیویز وایي د خالی په ورځ ناوخته یې له یادې سیمې د درو تنو مړې موندلې چې د دوی په خبره په مرمیو وژل سوي او څو ورځې وړاندې یې مړې همدلته غورځول سوي دي. لیوي چارواکي لا هم وایي د دې کسانو پیژندګلوي نه ده سوې، خو د ترتم کړل سوي بلوڅو لپاره د کارکوونکي سازمان مشر نصرالله بلوڅ بیا وایي په دې موندل سویو مړیو کې د دوو تنو پیژندګلوي سوې چې د ده په خبره څو میاشتې وړاندې ترتم سوي وو. د دې کسانو کورنۍ وایي دا دوه کسان څه موده وړاندې هغه مهال لا درکه سوي وو چې هلته پوځي عملیاتو دوام درلود. دوی څو میاشتې وړاندې تر ایتم سوي وو او وروسته یې دا دوی خراب سوي مړي وموندل سو. په بلوچستان صوبه کې له تیرو شاوخوا اتو کالو څخه همداسې په مرموز ډول د وژل سویو کسانو خراب سوي مړي موندل کېږي چې بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال یې تور پر پاکستاني استخباراتو پورې کوي، خو هغوی بیا تل دا تور نه ردوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواچا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې څو ورځې وړاندې تختول شوي درې غیر ملکیان چې تعلق کې نایجیریا سره وو پولیسو پرون خوشي کړی دي او د دوی تختونکي هم نیولې دي. پولیس چارواکي وایي چې په تختونکو کې څلور افغان وګړي هم شامل دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا پیښور د پولیسو یو چارواکي ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مروت مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې دوی ته شرقي پولیس سټېشن پیښور کې یو رپورټ درج کړی شو چې ګڼې درې غیر ملکیان چې نایجیریا سره تعلق لري تختولي شوي دي، ولې د هغې وروسته دوی پرون یو کامیابه کاروایي وکړه چې په نتیجه کې ډبګری محله سترشا کالونیا کې دا طارق نومي حجرې نه تختولی شوي درې واړه نایجیریان بازیاب کړی شو او دې نه علاوه اوه تختونکي اغواکار یې هم نیولی دي چې پکې څلور افغان وګړي هم شامل دي.
خو سدری د مونږ وکسان چې مونږ سره دی کنه دا نیولین دی موټیو په اکچولی خو دا پکې لګیا دی، خو چونکی هغه لینگویج بیریئر دی کنه وی ایم کلیئر نه کو خو دی بس لالچ وته ورکړی دی دلته راوړی بیا بند ساتلی وو سیټی ایریا کې بیا زمونږ غربي پولیس سټېشن والو پې کاروای وکړه او زدا ټوله را بازی اپړو نو کې ټوټلی دا ټوټل وخل کو درې لوکل دی څلور افغانیان دی هغه انوالو وو ټول ګروپ هم نیولې دی خو اکچول موټیو هو سره کوم چې یار کډناپینګ وو به دی راغلی سره مرو تفتیش پکې لګیا دی.
نوموړي زیاته کړه
دا خو بس هغه دی جی فون نمبر دې مونږ سره ټریس را کړی وو د دې چې کوم نور نایجیریان دی بیا هغه مونږ لوکیشن سره او بیا دا چې دغه چې کوم لوکیشن مونږ ته ملاو شو چې دلته لاس باندې شوی دی نو هلته مونږ مطلب د خپل نتورک د انټیلیجنس والا عام فار کړل
ایس ایس پی اپریشن زیاده کړه چې دوی د استخباراتي معلوماتو په بنیاد او د دغه خلکو د موبایل نمبرو په ذریعه باندې دا تختونکو اغواکارو دغه ځای معلوم کړو او دوی یې بازیاب کړل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو سره د خبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مشترکه مفاداتو کونسل په سبانه غونډه کې به د سبي د حقونو ترڅنګ په ان اف سي اوارډز کې د قبایلي سیمو د برخې خبره هم راپورته کوي. د خزانه صوبایي وزیر زیاته کړه چې د افغان کډوالو له قبایلي سیمو د بیکوره شو خلکو په نوم راغلي د بهر ملکي امداد حساب به هم له مرکزي حکومت وغواړي. نور تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د مشترکه مفاداتو کونسل په کډونکو غونډه کې دوی له مرکز سره د اتم ان اف سی ایوارډ د ایسارتیا او د نهم ان اف سی ایوارډ زر تر زره د کولو خبره کوي. صوبې تر ترهګرې په مد کې تر لاسه کېدونکو یو فیصد اضافي برخه د درې فیصد کولو غوښتنه به هم کوي، ځکه چې له ترهګرې تر ټولو زیاته خیبر پختونخوا اغیزمنه شوې ده.
دا زما د صوبې حصہ نه ده، خو دا زما گاوند دی. نو موږ به مطالبه کوو شیرا پاٹا تا دی دا آغی پا دی این اف سی کی دی دا آغی شیر اتوار کلیشی دکا چلتا نا سکول شتا علتا نا کالش تا باغشان نا آد آغی رولو نا صدخون دی ایس سیز علتا نشتے کدا خبر واقعی عوامو تا پتا ولگی دا چی دا مرکز دوم را لوی دا ظلم را دیا کئی نو عوام الناس دا پتا نشتا زکا خو زما بچی بیا ولی پا سعودی عرب کی دا شگو مزدوری کئی بیا بلکا زما بچی ولی علتا پا بلوچستان کی دا کوئلی پا کان کی دننا اداغه جون بالت تیریږي.
د خزانه وزیر زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې په لکونو افغان کډوال او لقبایلی سیمو به کورشوي خلک پراته دي او په نوم یې له بهرا راتلونکو امداد مرکزی حکومت او د نورو صوبو حکومتونو خوري.
موږ به دا خبره هم کوو چې تقریبا 35 لک نه زیات افغان ریفیوجز دلته پراته دي. دوی موږ ته دا وخی چې هغه د صوبه خیبر پختونخوا تنخوا سکول او کالج او داغی بازار او داغی استعمالی دیو په دغه انفراستراکچر کې د دغه غوړه د سہولیاتو د ورکول لپاره ته اوسه پورې دیو سکړی دي سیوا د دینه چې د بهر نه پیسې راځي زموږ په دیو باندې الټه کلیم دی چې هغه پیسې دیو هړپ کوي مونږ سره دغه حساب وکړي چې د آی ڈی پیز په نوم باندې کومه پیسې دیو ته رااله د افغان مهاجرینو په نوم باندې دیو ته کومه پیسې رااله نو هغه دیو سکړه
مظفر سید په واضح ټکو کې داسې اونه ویل چې ګنې د مشترکه مفاداتو کونسل په دې غونډه کې د پاک چین اقتصادي رهدارۍ خبره پورته کوي خدای وویل چې صوبه به هیڅکله هم د پاک چین اقتصادي رهدارۍ د مغربي لارې له حقه پشا نشي او په هر ډګر به د خپل حق لپاره جنگ کوي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي مرکزی حکومت تر اوسه د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډې رابللو څکه ډډه کوله چې د په خبره صوبایي حکومتونه خپل حقونه غواړي او مرکزی حکومت یې منلو ته تیار نه دی زموږ همکار اسرار العالم محمد له اکرام هوتی سره مرکه کړې په سر کې ترې پوښتلي چې د مشترکه مفاداتو کونسل څه ته ویل کیږي نو نوموړی وایي
مشترکه مفاداتو کونسل چې دی نو د دې دوه برخې دي یو برخه دا چې د کم موضوعات یعنی چې کم سبجیکټس یا کم کارونه د ډیولپمنټ او د خرچو دا به د غسره د مرکز سره او کم به صوبو سره دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دي نو هغې کې چې د مرکز سم امداد دی نو هغه به څنګه دي په هر معنی کې امداد دا به څومره او لکه د دې امداد تعین به څنګه کیږي د مرکز د اختیارات دي په صوبو کې د ډیولپمنټ د هغې تعین به څومره کیږي چې کم حد پورې به وي په څومره پیسو به وي او د صوبو چې کم په ذریعہ باندې کم ڈیولپمنٹ کی گی نو د هغه با مترست تعین کی گی چې کوم راځه پورې به یو مرکز د کوم راځي ورته دا دوا خبرې هغه کې تعین کی
نو دا ته و چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کار کردګۍ د تاسو څنګه ګوري او دوی مدار چې د دې د غونډې ربللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي وسه پورې
ورګي دا د صوبو ترپه دوه قسمه تور لګول کېږي په مرکزی حکومت یو هغه دا دی چې څنګه دوی د صوبو د حقوقو خیال نه ساتي لهذا دوی دا غونډه نه کوي دویم چې کوم دی هغه دا دی چې د صوبو چې کوم حق رسي د مشترکه مفاداتو د کونسل تحت هغې کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې د د دغه لپاره چې بل څومره ټایم کې به دا ورکړی کیږي صبح ته به منتقل کیږي پیسې حقوق چې دا کم دي سیکشنو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کیږي نو د هغې طرف ته هم چمتو نه دی مرکز نو لہذا هغې دا مشترکه مفاداتو کونسل اجلاس کې دی
اوس چې دوی دغه غونډه را بلی سبا لا به دغه غونډه وي نو ستاسو څه خیال دی چې دې کې به مرکزی حکومت وکړی شي چې دغه صوبایي حکومتونه د هغوی استازي یا وزیر لاګان هغه مطمئن کړي
ګورې هغې کې دوه بنیادي خبرې دي یو بنیادي خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی دا هغه باندې پوره مطمئن نه دی دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو دا هغه د مردم شماري په بنیاد وي هغه مردم شماري به کله کېږي سمه به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې دا هغه سره حق متعین شي د مختلف صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغه ته یو مراد ورکړی شوی دی چې هغه چې پسماندہ صوبه ده نو پسماندہ دی په بنیاد باندې هغه ته لږ حق زیات کړی شي نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي هغې د امداد خبرې دي یو چې تاسو لکه دا زمونږ دا حق چې دی نو دا د سند یو مسله ده هغه وایي چې زه 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم او خیبر پختونخوا وایي چې بھائی زه لوکیشنل ډیسډوانټیج یم لکه زه د سمندر نه لرې یم
تاسو د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مرکه اوریدله چې زم همکار اسرار الله مومند ورسره کړی و. په شبقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نوي ټاکل شوي بلدیاتي غړو لخوا د خپل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي عارف احمدزي پر ضد مظاهره شوې. دغه مظاهره کوونکو ویلي چې یاد غړي د غي ترقیاتي کارونه نه کوي او خپلې ژمنې هم نه پوره کوي. بلخوا عارف احمدزي دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورټ کې اورو.
نن په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نوی ټاکلی شوي بلدیاتي غړو د خپل ګوند یو صوبایي اسمبلی د غړي عارف احمدزي ضد مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې باید دغه غړي د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي. دغه مظاهره چانه تور ولګاو چې یاد غړي د هغوی سره د ترقیاتي کارونو وعدې کړې وې خو لا یې هم ترقیاتي کارونه نه دي کړي. الیاس خان چې نوی ټاکلی شوي ضلعي کونسلر دی وی ویل
جو خپل ورکران شاته چول داغه خلاف باندې مونږه دا غونډه را کړې ده. مونږه ټول د پټه ورکران ته سونه دي پی کے 22 والا ټول روتي دي او دا خلاف احتجاج امر کاټو. مونږ سره مونږ سره ناشتي او هغه دا خبر نه مني چې یار دلته به د ورکر صحیحیت وي ورکر حیثیت هغه نه مني. دلته
د شوقدر په بچا خان چوکي د تحریک انصاف ګوند غړو لخوا را غونډه شوی دغه مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي او سماجی ډلو تنان هم موجود وو. دو تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو تن اقرار زاده وویل
اودمپیان خپل حق غوښتلی دی او د من د زبانی ویل چې تاسو ته خپل حق ملو شي خو د هغې باوجود چې موږ راوتي موږ پسې خبرې کړي دي کومې پیسې چې دله ملو شوي د ګول نه منډاړخه په هغې کې څه تقریبا نه موږ ته خبره کړې وه چې 1 ارب 18 کروڑ روپۍ مې اخیستې دي خو دا زما ته په انسیوال کې 1 کروڑ روپۍ وښي چې دا مال وګولي دي.
او دغه تنانو په یاد غړي د کرپشن یا مالی درغلیو تور هم لګاو. نو بیا مې هم د عارف احمدزی چې د چا په ضد دغه مظاهره وشوه ورسره خبرې وکړې.
څوک راوتي و نه دي د کور مخې ته 86 لاکھ روپو یو روډ شوی دی د ایبل کس چې کوم دی د 55 لاکھ روپو بل روډ شوی دی د 80 لاکھ روپو دي تر سینیټیشن ورک شوی دی. دا په تاریخ کې دي چې دا چادا کارونه نه کړې. تاسې خلک پکې دي چې هغې وایي چې یاره مونږ له ټیکې راکې چې مونږ مطلب پیسې وګټو. نو پیسې خو پی ټی آی کې ګټل نشته. پی ټی آی د میرټ دپاره دی انصاف دپاره دی. مونږ چې کوم دی چل د غلط کارونو پناګا ولا نشو ورکولی.
او عارف احمدزی وویل چې هغه تیار دی چې د خپل ګوند مشرانو ته هم د لګول شوي تورنو ځوابونه ورکړي. دغه مظاهره کوونکو وویل چې راتلونکي مظاهری په پیښور کې کولی شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. فاټ ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر جنسې د باړې د متاثر شوو ماشومانو پام سکولونو طرف ته درګرځولو او هغوی ته په نورو طریقو سره د زده کړو ورکولو لپاره استادانو ته یو خصوصي تربیت ورکول پیل کړي دي. دا چې د باړې استادانو د دغې روزنې نه څه ترلاسه کړل او دوی به اوس د خپلې سیمې د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت بیرته ښه کولو لپاره څه کوي په دې هکله د فرهاد شینواري دا رپورټ اورو.
د فاټ ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه د بېکوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپلو کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باړې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړې ده او یو شمېر استادانو ته دغه تربیت ورکړی دی. د باړې یو استاد احسان الحق پر دې مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم دغه نه د امپورټنس لري او لکه دلته کې زین چې 90+ داسې سکولونه ټیچرز ته چې هغه انټرین دي جسمانی سزاګونه دا سیزونه چې کوم دی ندی په کور ځکه چې کومه مو مشرادو دا وځپل شو په انقلاب کې دا موشومان چې کوم دی وډور شول نو لکه په کور دا سیزو چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګز دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیازولی پر دی وای چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پرې خې دي.
بدامنی و مایګریشن و حالات خراب و موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لسنګ رول په مینه محبت باندې به رول او خدغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو لاس تربیتونه او ډیر جوړ ضروری دي کاغه پرایویټ سېکټر باندې که ګورنمنټ سېکټر باندې
او استاد بسم الله جان پردي هم دغه تربیت حاصل کړای او وای
موږ د ماشومان مبارک داس سټډیز وکړل لکه ماشومان ته اکثر پرابلمز کریټ شي دغه تاسو داس مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي دغه سره داس یو تعلق جوړول پکار دي چاغه تاسو سره خپل پرابلمز شیر کی واغی نه بعد موږ دغه هغه پرابلم حل کولو کوشش وکړو غنم هغه موږ داس یو غنی چې هغه په موږ باندې اعتماد وکړي
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وای چې په باړه کې خووشا دوه نوې سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي او د زن سکولونو په بیا رغولو لاس پورې کړای دی او زیاتره سکولونه په خیمو کې شروع کړي دي د خیبر انتظامی چارواکي وای چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي فرحات شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ورس په خبر کې د ماسیګر سلورنی می بچی شوی دی د منور شانه بلند خبرونه وورو
د پاکستان پوز ادا کوي چې پرون یې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال څلور دیرش وسلوال وجلی او په دې عملیاتو کې څلور پوځیان هم وجل شوي دي بلخوا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي هلته ځایي خلک تور لګوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د پاکستاني پوځي هلیکاپټر په برید کې پرون د ماشومانو او ښځو په شمول د یوې کورنۍ شپږ تنه وجل شوي دي په دې اړه د پوز موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویلی د مشترکه مفادات کونسل په سبانه غونډه کې بعد صوبې د حقوقو ترڅنګ په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی سیمولا د برخه ټاکلو خبره هم راپورته کوي د مشترکه ګټو شورا غونډه به سبا په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې کیږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغه وسلوال چې عام او بیګنا افغانان وجني افغان حکومت به ورسره د سولې خبرې ونه کړي پرون په افغانستان کې دوه ځانمرګي بریدونو کې لک تر لګه 28 کسان وژل شوي چې په نتیجه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د ممکنه خبرو مستقبل د شکونو ښکار شوی دی پرون امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې څلور جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته وسپارلې افغان چارواکي وایي اوسمهال سلو زیاتې جنگي او ترانسپورټي الوتکې لري او دا چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په دوام به په روانه میاشت کې څلور نورې الوتکې هم دوی ته وسپارل شي عراقی چارواکی وای امنیتی ځواکونو یې د بغداد په څنګ کې ابو غریب نومیسی مکه د اسلامي دولت وسلواله ډلې حمله په شاتم بولې پولیس وای دغه حمله چې نن سهار وختي شروع شو په کې لک تر لګه 8 امنیتی سرتیری او حکومتي اهلکار وجل شوی او 2 نور جوړ شوی د چارواکو په وینا په سیمه کې کرفیو لګول شوی او حالات اوس په قابو کې دي او په شام کې د رسبندې د ملکی 200 غنټې وروسته د حکومت تر کنټرول لاندې د هیواد یو مرکزی ښار کې ځانمرګ بریډ دوتنه وجلی او 2 نور جوړ کړی که څه هم پروند شام په سلیمانیا ښار کې بمباری شوې خو زیاتره ریپورټونه وایي چې د رسبندۍ په نتیجه کې دغه هیواد کې نسبتا آرام راغلی دی
لاند خبرینه د احمد د منور شاه نواری د لوسوا په اسلام آباد کې د احمد الله نواری چې د پاکستان زنو رسپانو په خپلو اداریو کې سلیکلې دي
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د مکمل امن د بحالۍ د عزم سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په کراچۍ کې د اپریشن نور هم تیز کړي شي ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن شروع کول وروسته په خار کې د اغوا برای تاوان بته اخستو او د خلکو د وجنې په شمول په مختلفو جرمونو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی خو تر څو چې د دې جرمونو په مکمله توګه خاتمه ونه کړي شي تر هغه په خار کې په مکمله توګه امن نشي راتلی للی نو حکومت لا پکار دی چې د مکمل امن تر بحالۍ دی اپریشن جاری وساتي ورسپانه لیکي چې د ریاست پر ضد قوتونه د شکست احساس سره مخ دي او ورته معلومه شوې ده چې ترهګري اوس په ختمې دوده نو وفاقي او صوبایي حکومتونو لا پکار دی چې د وسلوالو پر ضد همداسې خپل کاروایان جاری وساتي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن ګوندونه د ملک نه د ترهګري د خاتمې لپاره حکومت سره په ګډه کار وکړي نو هغه ورځ لري نه ده چې د ملک نه بعد وسلوالو چارواکو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنگ ورسپانې خپل اداریا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ کمیدو وروستو آئل اینډ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا د جمعې په ورځ حکومت ته سفارش کړی دی چې د مارچ میاشتې لپاره د خاورو تیلو نه علاوه د نورو مصنوعاتو په نرخونو کې 12% کمی وکړي. ورسپانه لیکي چې د اوګرا لخوا حکومت ته کړی شوی سفارش بالکل صحیح دی، ځکه چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې چې په تیر یو نیم کال کې څومره کمی شوی دی د دې مثال په تیرو 12 کلونو کې نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فایده اولس ته په صحیح توګه نه ده رسولې، او داسې ښکاري چې حکمرانان اولس ته ګټه ورکولو پر ځای خپل جیبونه ډکول غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د حیرت خبره دا ده چې کله به په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې اضافه کېده نو حکومت به په فوري توګه دا اضافه اولس ته منتقل کړه، خو اوس چې د تیلو په نرخونو کې کم کمی روان دی نو حکومت دې د دې فایده هم اولس ته ضرور ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سومیاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخاباتو کې ټاکل شوي چارواکي وایي چې حکومت یې نه یوازې باید واکونه معلوم کړي بلکې د خلکو لپاره د کار کولو په خاطر د پیسې هم ورکړي. فرایډی ټایمز مجلې لیکلي چې تر اوسه د دوی د غوښتنې نه دي منل شوي. بلخوا بی بی سی نړیوالې څانګې په یوې مقاله کې لیکلي چې پاکستان باید د افغان طالبانو سره ملګرتیا پرېږدي او فشار دې پرې راوړي چې د افغان حکومت سره سوله وکړي. بشیر ګواښ د دواړو مقالو غټک درته وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د بلدیتي ټاکنو د کېدو نه همیشته وشوي، خو په دې انتخاباتو کې بریالي شوي کسان وایي چې نه یې واک اختیار معلوم شوی او نه هم د ترقیتي کارونو لپاره ورته پیسې ورکړل شوي دي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په 2013 کال کې د ټاکنو تر ګټلو وروسته په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ او د دریو میاشتو دننه دننه یې د بلدیتي انتخاباتو وعده وکړه. ټاکنې وزنډې دی، خو په 2015 کال کې ترسره کېدو سره 3501 سیمه ییز چارواکي وټاکل شول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی و چې د بلدیتي ټاکنو له لارې به واکونه په کلو کې خلکو ته تقسیم او ډېرې ستونزې به یې حل شي. خو فرایډی ټایمز مجله د نوو ټاکل شوو ناظمانو او نورو چارواکو له خولې لیکي چې صوبایي حکومت دوی ته نه پیسې ورکوي او نه هم د دوی د واکونو د معلومولو په اړه کومه تګلاره برابره شوي. حکومتي چارواکي وایي دوی د دې مسلې د حل لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده. بلخوا بی بی سی نړیوال سرویس پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تمه کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبرې به د مارچ په میاشت کې اسلام آباد کې وشي. په مقاله کې وړاندې راغلی چې د طالبانو مهم مشران او د هغوی کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه افغانستان او نور هیوادونه وایي چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د مذاکراتو نتیجې د پاکستان په نیت پورې اړه لري. په لیکنه کې ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د داعش، طالبانو، ازبکستان اسلامي تحریک، القاعده، چچنیي وسلوالو او پاکستاني لشکرې طیبه وسلوالې ډلې په وړاندې په جګړه اخته دي. همداراز امریکایي، افغان او ناټو چارواکو ویلي چې د طالبانو لپاره د وسلو او چاودیدونکو موادو ترڅنګ وسلوال هم په پاکستان کې دننه موندل کیږي. دغه هیواد کې 2.5 میلیونه افغانان اوسي. په مقاله کې ویل شوي چې که څه هم پاکستانی چارواکو بیا بیا په خپله خاوره د ترهګرۍ د ختمولو ویلي، خو په پنجاب کې میشته وسلوالو او افغان طالبانو پر ضد کاروایی نه ده کړې. که څه هم په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو او کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات شوي، خو امنیتي ځواکونو د پاکستان په خاوره اوسیدونکو فعال طالبانو ته لاس نه دی وروړی. په دې لیکنه کې ویل شوي اوس وخت را رسېدلی چې پاکستان افغان طالبانو ته ووایي چې یا افغان حکومت سره سوله وکړي او یا دې هم د دوی له هېواده ووځي.
دا مشال ریډیو ده.
نیشنل جیوګرافیک لیکي د پاکستان حکومت باید په دغه هیواد کې د پولیو د ختمولو لپاره د جدید ټکنالوژۍ هم کار واخلي او د زیات نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورسوي. دغه لیکنې مهمې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
نیشنل جیوګرافیک لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د پولیو وایرس لا هم شتون لري. په دغه هیواد کې د پولیو مهم په کارکوونکو وسلوال بریدونه ترسره کیږي او تر اوسه ګڼو کارکوونکو د دغه مهم پر وخت خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نیشنل جیوګرافیک لیکي په دغه هیواد کې د پولیو ضد ساسکو خلاف پروپیګنډه کیږي چې د دغې له وجې ځینې خلک نه غواړي خپلو ماشومانو ته دغه ساسکي ورکړي او دا هغه وجه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو وهلو ماشومانو شمېره زیاته ده. نیشنل جیوګرافیک چې دستاویزي فلمونه خپروي په خپل دغه رپورټ کې وایي کچیرې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره د جدید ټکنالوژۍ لکه موبایل ټلیفونونو نه ګټه پورته کړل شي نو ممکنه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو په کیسونو کې کمی راشي. په 2014 کال کې په پاکستان کې سنا څه 100,000 خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شول. دوی په کیمپونو کې پر ژوند کولو مجبوره شول او د نوو نوو مسلو سره مخامخ شول. دغې حالاتو د ماشومانو ژوند او صحت هم سخت متاثره کړ. په دغه کال په پاکستان کې د پولیو 306 کیسونه مخې ته راغلل چې زیاتره شمېره د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه و. خو دغې سره د 8.5 لک نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول هم اسانه شول. دغو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول په خوا ګرانه وه ځکه چې د پولیو مهم کارکوونکو نشو کولی چې د خرابې امنیتي وضع له امله دغه سیمو ته لاړ شي. نیشنل جیوګرافیک لیکي باید د پولیو مهم د کامیابی لپاره اوس د پاکستان حکومت جدید ټکنالوژۍ نه ګټه پورته کړي او د موبایل ټلیفونونو له لارې دغه مهم اسان او تیز کړي. د پولیو کمپین کارکوونکي باید په هغه سیمو کې د ماشومانو شمېره معلومه کړي او هغوی ته ورسي او دغه لړکې دوی د موبایل ټلیفونونه مرسته ترلاسه کولی شي. ډېر ماشومان په خیبر پښتونخوا او فاټا کې ځکه هم له پولیو ساسکو محرومه پاتې دي چې کورنیو ته یې پته نه وي او باید په دې لړکې حکومت او غیر سرکاري ادارې په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره ټولې لارې استعمال کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په ملک کې د تعلیم مجموعي صورتحال په اړه خپل نوی رپورټ خپور کړی دی. په دغه رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې د تعلیم تر ټولو خراب صورتحال په بلوچستان کې دی. دغه شان د تعلیم نه د بې برخې ماشومانو تر ټولو کمه شرح په خبر پښتونخوا کې ښودل شوې ده. نور تفصیل د ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورټ وایي په دغه هیواد کې تر 2,40,000 ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان د 2014-2015 کال رپورټ چې د فروری پر 26 خپور شو پکې ویل شوی دی چې په ملک کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان کې سکولونو ته نه ځي چې 0.5% جوړیږي. که څه هم په دغه رپورټ کې د نورو صوبو پرتله په خیبر پښتونخوا کې ښه صورتحال ښودل شوی چې د تعلیم نه بې برخې ماشومان 6.5% دي. خو د یادې ادارې یو چارواکی جواد اقبال وایي د تیر کال رپورټ کو موازنه وشي نو په صوبه کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شرح 3.5% سیوا شوې ده.
نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زموږ رپورټ راغلی نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه 40%. یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر وو. څنګه چې اوس 3,50,000 دي، مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغې کې په خیبر پښتونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده.
د چارسدې باچا خان پوهنتون مشر او د تعلیمي چارو پوه فضل رحیم مروت وایي دا نه مني ګواکې د نورو صوبو پرتله په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي صورتحال ښه دی.
خود خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای کی دیشی پر رپورٹ کې د جنکو لپاره پرانستل شوی زر کمیونټی سکولونه نه وشمیرل شوی او زیاتوی
حکومت
راتلون کی لپاره په صوبه کې د تعلیم شرخه کولو لپاره څه پلانونه لري؟ عاطف خان وای دا فضل رحیم مروت په خبره د حکومت ترڅنګ د مدني ټولنې او دولت سیماواري جوړیږي چې د تعلیم لپاره یو आवाज شي او په دې مقصد خپلې هلې ځلې ګړندې کړي. د نوموړي په خبره ماشومان د ملک سباوندي چې له تعلیمه محرومه کېدل یې د هیواد په ترقی منفي اثرات پرې باسلی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شوې ده د اونیز خبرونې د باختر ستوري د خبرونه زم همکار باز محمد عابد جوړ کړی دا راسي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننې خبرونه کې به د لیکوال او پخوانی خبریال شاه محمود میاخیل د ویړغونډې په اړه رپورټ ولرو. بیا به په پکتیا کې د علمي کتابتون لیوتن مسول سره د پښتو کتابونو په چاپ او خرڅلاو لنډشان مرکه ولرو او په اخیره کې به جلال آباد کې د نرګس ګل وږمې د یوې مشاعرې لسنډې څخه راواخلو. لومړی رپورټ ترازو لیکوال او پخوانی خبریال شاه محمود میخیل چې د تیرو دینیمو لسیزو راهیسې د افغانستان له سیاست سره نږدې پاتې شوې او په دې برخه کې د پام وړ کتابونه لیکلي او مهمې دندې هم ترسره کړي. تېره اونۍ په ننګرهار کې مدني او فرهنګي ټولنو په ګډه د هغه په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دغه غونډه چې تیره اونۍ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه بېلابېلو لیکوالو د شاه محمود میخیل په ملي احساس سپیکر او کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې ښاغلی میخیل د یو ملي فکر سختن یاد کړ. وی ویل چې د نوموړي له مشورو او لارښوونو دی هم برخمن شوی دی.
تر کومه حده پورې چې زه پېژنم یو علمي شخصیت دی، یو فرهنګي شخصیت دی، ملي شخصیت دی په مجموع کې، ځکه د ده هغه فکر او سوچ من کله د سر ناشوي او د ده د رهنمایو نه او لارښوونو نه مستفید شوي. بیړنۍ لویې جرګه کې سره موږ یو ځای کار کړی دی، د ده د لاس لاندې او د ده هغه احساس چې څه رقم یې د دې وطن دپاره درلوده او د افغانستان یو فکر او سوچ ورسره و، نو هغه واقعا موږ ته قابل د قدر دی او د همغې وخت ښې خاطرې د جناب باخیر صاحب نه موږ لرو. په ډېرو مسایلو کې چې د ده هغه کلي نظریات ملي احساس د مخې د وطن د پاره لري، زه هم په خپل ور باندې د قدردانۍ کوم او درناوی کوم.
لیکوال او خبریال داود تپان چې دغه ویړغونډې ته له پکتیا څخه راغلی و د ښاغلي میخیل په کړي کارونو یې مقاله واوروله. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی و چې د خپلې سیمې مشران او بارسوخه شخصیتونه یې د ښاغلي میاخیل د کتاب له مطالعې له برکته پیژندلي دي.
شاه محمود میاخیل مې د هغه له کتاب بیړنۍ لویه جرګه او په مشرقي ولایاتو کې د انتخاباتو بهیر د مطالعې پر مهال وپېژند. په دې وخت کې به پکتیا ته ډېر کم کتابونه رارسېدل. د همدغو کمو کتابونو په کتار کې مې د دې کتاب له مطالعې څخه یو نوي څه چې زده کړه هغه د سیمو د مشرانو پېژندګلوي وه. هغه مهال مې هم د خپلې سیمې د ډېرو مشرانو نومونه نه و زده، خو د همدې کتاب په برکت مې دې ته ورپام شو چې د خپلو مشرانو سره مې پر مسلو او ورځنیو موضوعاتو ناسته پاسته زیاته شي.
استاد نقیب احمد خپلواک په خپلو خبرو کې وویل چې له ښاغلي میاخیل سره د ګډ کار له برکته په لسګونو ځوانان په دې توانېدلي چې د دفتري کارونو ترڅنګ د ماسترۍ زده کړې هم وکړي.
زمونږ په دفتر کې چې څومره کارمندان دي اکثر تعداد یې وکولی شول چې د میاخیل صاحب د لیډرشپ یا رهبرۍ لاندې په دغسې وخت کې چې هم په حکومت ولې او د قانون په حاکمیت کې کار کوي وکولی شي خپل درسونه ووایي، که هغه د افغانستان د هر ګوټ څخه وي. زمونږ په دفتر کې د شمالي نه خلک شته، د مشرقي نه خلک شته، د افغانستان د غرب نه خلک شته، او ټولو د میاخیل صاحب د ملاتړ په اساس وکولی شو چې خپل لیسانس او حتی ماسترۍ پروګرامونه ترسره کړي. نو میاخیل صاحب په دې توانېدلی چې هم په خپل ځان کې، هم د خپلې کورنۍ لپاره، او هم د هغه کسانو لپاره چې ده سره یو ځای کار وکړي، د تعلیم او تربیې زمینه برابره کړي، او هغه ستونزو او مشکلاتو باندې تمرکز وکړي کوم چې موږ او تاسې لرو.
دا وختون فرهنګي ټولنې یو تن استازي سید رحیم کوچی هم د ښاغلي میاخیل په کړي کار مقاله واوروله. نوموړي په خپله لیکنه کې ښاغلی میاخیل له هغه اشخاصو څخه وګڼلو چې د تخنیکي پلوه د مسایلو پیچلتیا پیژني او د حل لارې چارې ورته لټوي.
اول خو زه د ختیز سیمو د ټولو ټولنو ځوانانو او مشرانو نه فرهنګیانو نه مننه کوم چې دا یو غونډه دلته را ترتیب کړې ده. البته زه خپل ځان کې دومره څه نه ګورم کوم چې دوی زما قدرداني وکړه، بلکې ما ډېر کم څه کړي دي د خپل ولس ته. خو دا د دوی خپل عزت دی، دا د دوی خپل فرهنګ پالنه ده چې د نورو عزت کوي.
شاه محمود میاخیل مشال راډیو سره په خبرو کې په ختیس کې د مدني او فرهنګي فعالانو څخه د مننې ترڅنګ خوښي څرګنده کړه چې په لویه کچه یې د ده په ویاړ غونډه وربللې وه. له 1950 نه تر 1990 میلادي کال پورې په پېښور کې د امریکا غږ راډیو سره د پښتو او دري ژبو خبریالو، په 2002 میلادي کال د ملګرو ملتونو اینما دفتر سره د سلاکار په توګه کار پیل کړ چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې یې د بیړنۍ لویې جرګې لپاره انتخابات ترسره کړل چې په همدې اړه یې بیا وروسته یو کتاب هم خپور کړ. په 2003 کال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ستر سلاکار او په 2004 میلادي کال د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال وټاکل شو، او په 2015 میلادي کال د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي او ښاغلي میاخیل له دندو استعفاوې ورکړي. د 2015 نه تر 2009 میلادي کال پورې نوموړي د ملګرو ملتونو د انما دفتر سره د ښې حکومتدارۍ په برخه کې کار پیل کړ، او تر 2009 میلادي کال نه تر اوسه ښاغلی میاخیل په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سولې انستیتوت مشر دی. تر دې دمه د ښاغلي میاخیل و کتابونه خپاره شوي چې یو یې په انګریزي ژبه د هغو مقالو مجموعه ده چې وخت بر وخت یې د افغانستان په حالاتو انګریزي ورځپاڼو ته لیکلي، او درې کتابونه یې ناچاپه پراته دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د تیر وو کلونو رئیسی علمی کتابتون پرانستل شوی چې تر دې دمه یې یو شمیر د پام وړ کتابونه خپاره کړي دي. دا چې په پکتیا کې ځوانان د کتاب لوستلو او اخیستلو سره څومره علاقه لري، د دغه کتابتون له یو تن مسؤول محمد نسیم سره مو پرې لنډې شان خبرې کړي دي.
په جنوب ختیځه حوزه کې په ګردیز کې چې تاسې خبرندوی ټولنه او د کتاب خرڅولو مرکز پرانستی، څو کاله وکیږي؟
تقریبا دغه 12 کاله وکیږي چې هلته موږ کتاب پلورنځی جوړ کړی. خو تقریبا دا اوه کاله کیږي چې موږ خبرندوی اداره مالته چلو او اوس کتابونه مخبرو دغه ځای نه.
تاسو عموما څه ډول کتابونه خپروئ؟
زیات د علمي کتابونه خپره کړي دي، او ناولونه او لنډې کیسې، همداسې ځینې اشعار مو خپره کړي دي. ځینې خو کوشش مو کوو چې داسې کتابونه چاپ کړو چې هغه اکثره د ځوانانو د محصلینو په درد باندې دوا شي.
مثلا څه ډول علمي کتابونه هغه چې په پونتونونو کی د تدریس پتوګه کارول کیږي هغه او کنا داسي نور داسي پراخه علمیت ته هم تم کیږي.
نو علمی کتاب معنا دا ده چې دغه نه خلق استفاده کوي او اکثرا سختی چې استاد تشریح نه کی نو د مؤسسه او د لکانو په باندې سر د نخلاسیږي نو مجبور چې استاد ورته تشریح کی پانتون کی نو د علمی کتاب نه مراد هغه کتابونه دي چې پانتونونو کې تدریس کیږي.
اوس چې جلال آباد ترغلی پس مناسبت راغلی
جلال آباد چې راغلی هم د مومن خبرندو ادارې نه موږ اکثرا کتابونه وړو چې کوم دوی اثر خپره کړی دي پانتون نو استادانو کتابونه خپره کړی هغه مغه عملته پکتیا پانتون کې شروع شوی دی هلته محصلین غواړي نو محصلین لپاره د کتابونه وړو.
تاسو مخکې د هنري کتابونو د خپراوي خبره مو کړه چې ناولونه او لنډې کیسې چاپ کوئ. تاسو په دې وروستیو دوو دریو میاشتو کې کوم داسې کتابونه چاپ کړي دي چې هغه هنري اثر وي مثلا ناول وي لنډه کیسه وي یا شعر وي؟
دو میاشتې مخکې موږ لار ورکه د اجمل پسرلي کتاب د لنډو کیسو کتاب او نور خلک د اجمل پسرلي دي هنري کیسې دي پکې او په دغو وروستیو کې مو یو بل تیر یاد په نوم باندې د اجمل پسرلي کتاب ده چې د صدیق پسرلي صاحب په صدوریزو باندې لیکل شوی ده نو هغه کره کتنه چې موږ خبر کړو.
دې کې خوشک نشته دی چې هغه علمي او مسلکي کتابونه چې تاسو یاد کړل د پوهنتون زده کړیال به یې په بیه اخلي دغه هنري کتابونو بازار هلته څنګه دی؟
په مجموع کې د کتاب بازار هلته ډېر ښه شوی ده نن سبا تعلیم کچه چې ده مخ په لوړېدو باندې ده پوهنتون هم خپله پکتیا ولس باندې ډېره اغېزه کړې ده خلک یې تعلیم یافته کړي دي او خلک د علم په برخه کې اوس ډېر مینهوال دي چې خپل بچي پوهنتونونه او ښوونځیو ته ولېږي تر څو علم زده کړي.
دا تېر اووه کاله چې تاسو یاد کړي چې د خپراوي چارې م پیل کړي تر دې وخته به مو څو عنوانه کتابونه بېلابېل چاپ کړي؟
تقریبا دغه اویاو پورې تعداد موږ رسېږي چې موږ چاپ کړي دي تر اوسه پورې د اووه کالو کې.
د خپل کاروبار نه هم راضي خوشحاله؟
هو ډېر مو ډېر ښه کار ده او دا هم چا خبره هم ثواب ده هم خرما ده خپل هم مطالعه پکې کوو نور خلک هم دې ته هڅه وو چې هغه مطالعه وکړي تر څو علم دپاره یو خدمت وشي او موږ هم د علم خپراوي دپاره یو د خدمت مستر وګرځي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو تیر کال ژمی په جلال آباد کې شاعر او لیکوال داود شهید په خپل کور کې د نرګس ګل په نوم د مشاعرې بنسټ په دې خاطر کې خود چې د نارنج ګل مشاعرې په څیر په روایتي بڼه وپالل شي. په همدې اساس تېره اونۍ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه کړې وه چې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاعرانو پکې ګډون کړی و. نور حال په رپورټ کې درکوو. د رفیع الله سمر په غږ کې دا ترنم د نرګس ګل په نوم په جلال آباد کې د جوړې شوې مشاعرې څخه اوریدل کیږي چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست جوړه کړې وه چېرته چې په لسګونو تنه ښځینه او نارینه شاعران ورټول شوي ول او شعرونه یې واورول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم د مشاعرې د پیلېدو تر مخه وویل چې د نرګس ګل مشاعره به هم لکه د نارنج ګل د مشاعرې په څیر هر کال جوړوي.
جناب شهید صاحب نه د زړه سره مننه کوو چې پروس کال یې د نرګس ګل په نوم یو مشاعره په خپل کور کې جوړه کړه او موږ او تاسو ورغلو په هغه مشاعره کې موږ ګډون وکړو او هلته زموږ مشوره او نظر دا و چې دا به یو بهترین آغاز وي او موږ به دا فرهنګ په راتلونکي کې پالو او دا به یو دودیزه بڼه پیدا کړي. سږکال د هماغه تیر کال د سنتو د پرځای کولو فرهنګ دی چې د نرګس ګل په نامه زموږ ځوان شاعران ملګري خویندې ورونه دلته راټول شوي دي او په همدې ادرس پر شعرونه وایي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
زړه مې راټول نک نظر به ترې راوباسم
کانی با مات کڑما سرزر بطری راو باسما درد با اخپل کڑما حقا کمی خدای اخپل نکڑا زخم دیوی پا زڑا خنجر بطری راو باسما
بگا می طولش پا خوب ونکلو در زڑل شورا نرگس لیممی در پسی دیر خوگیدن مورا او عجیبه که پستالی دل زمان ویدن پزمکا عجیبه که پستال لیدل زمال ویدل پزمکا دو گل پچوکو دو وگمو دو خوشبوی لسورا
گل بدن ده دم خوری جامی ناغوندی اغیط او آئی چی توری جامی ناغوندی چوک ده پزرک دو وطن دورانه خیال نسا دی چوک ده زمین تدا کمزوری جامی ناغوندی
په دغه مشاعره کې یو شمیر ښځینه شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کور ادبي بهیر مشره مقدسه احمدزی خوشاله وه چې په ګډې مشاعرې کې یې خپل شعر ووایه او د نورو له شعرونو یې مزه واخیسته. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د نرګس ګل مشاعره یو ځل بیا سږ کال په ننګرهار کې لمانځل کېږي. خوشحاله یم په نننۍ مشاعره کې مې برخه واخیسته، له خویندو ورونو سره یو ځای شعرونه مې واورېدل. دا چې پسرلی راتلونکی دی، د نرگس گل پاڑ مو شیر نواور دل نو خون متر واخستری را خوشحاله ما
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابي ته اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.